کاروبار
د نړۍ سترو کمپنیو فعالیتونو ته کتنه.
اوسنی ستر کاروبارونه له کومه ځایه پیل شوي؟
د نړۍ مشهورې کمپنۍ څنګه چلی؟
د نړۍ د نامتو کمپنیو معرفي، تاریخ او فعالیتونه.
د سپوږمۍ راډیو قدرمنه اوریدونکو سلام، هیله ده چې روغ رمټ وی. د کاروبار خپرونې ته ښه راغلاست. د تل په څیر په نننۍ خپرونه کې درته د الوتکو یوه مشهوره کمپنۍ درپیژنو. هیله ده چې د دې خپرونې تر پای شیبو پورې راسره مل اوسئ.
The Airbus company, an international alliance of many aviation companies, came into being in the early 1970s and has grown steadily in stature until now, when most of the world's airlines fly some of the Airbus range of aircraft. There has been a design genesis that has encompassed short-haul, mid-range and long-haul solutions and some notable variants. We investigate just how this success story has come to pass by focusing on the planes that are Airbus.
Airbus یا Airbus د الوتکو د جوړولو ستر اروپایی شرکت دی. دغه کمپنۍ په نړۍ کې تر ټولو ستر مسافر وړونکي جیټ الوتکې جوړوي. مرکزی دفتر یې د فرانسې په تولوز ښار کې دی، خو کارځایونه یې د اروپا په ګوټ ګوټ کې موقعیت لري. Airbus شرکت همدا اوس هم د Airbus مسافر وړونکي شرکت ښای مټ دی. دغه شرکت په نړۍ کې ډیر مشهور دی او مینوال یې سلګونه کسان دي. قیمتي او ښکلې الوتکې جوړوي. Airbus شرکت اوس هم تر امریکایي بوئنګ شرکت وروسته په نړۍ کې دویم شرکت دی. دغه شرکت تقریبا د نړۍ نیمایي مسافر وړونکي یا غیر نظامی الوتکې تولیدوي. دغه شرکت دم ګڼی 6000 شاوخوا کارکوونکي لري. د نړۍ په 1400 هیوادونو کې ستر دفترونه لري. استازولی یا دفترونه یې په آلمان، فرانسه، برتانیا او اسپانیا کې دي. د Airbus وروستی مونتاژ د فرانسې په تولوز، د آلمان په هامبورګ، د اسپانیې په سویل او د چین په تیانجن کې ترسره کیږي. دغه شرکت همداراز په امریکا او جاپان کې هم ځینې څانګې لري.
Airbus Industry was to provide a single sales, marketing and support network for Airbus customers. For the first time, not only was a brand new aircraft about to be produced, a brand new company and business concept too was to emerge, spanning many nations, languages, customs and expertise.
Airbus خپل کار په 1991 کال د دسمبر په 13 نیټه پیل کړی. د دوی د یوه اصلي علت دا و چې نوې ټکنالوژي د الوتکو پر صنعت ورزیاته کړه او هڅه یې وکړه چې له دغې اسانتیاو په الوتکو کې کار واخلي، چې له همدې امله په ډیر کم وخت کې بریالی شو څو ستر ستر شرکتونه مات کړي او ځان یو ځای ته ورسوي. په هغه وخت کې هم بوئنګ تر ټولو ستر شرکت و. آن رقابت یې د همدې شرکت لمنې ته ورسید. دوی له نوې ټکنالوژۍ ډیر استفاده وکړه. بوئنګ هڅه وکړه چې د کنټرول برخه ځینې مهم مسایل ډیجیټلي او کمپیوټري کړل. د لومړي ځل لپاره د الوتکې د پیلوټ په کابین کې دوه پیلوټان هم د Airbus له لوري ځای پر ځای شول، چې وروسته همدا د یوې الوتکې لپاره ستاندرد ومنل شو چې په کابین کې باید دوه پیلوټان وي. که یو له ستونزې سره مخ کیږي، بل باید دا وړتیا ولري چې الوتکه وژغوري. Airbus شرکت په لومړي سر کې د دې لپاره جوړ شو څو اروپا وکړی شي د ځان د لوړولو او پراختیا لپاره له امریکا سره رقابت وکړي. نو د الوتکې له برخې سره یې د رقابت لپاره Airbus جوړ کړ. Airbus هڅه کوله چې له بوئنګ، مکدانل، داګلاس او لاکهید کارپوریشن شرکتونو سره سیالي وکړي. دویمې نړیوالې جګړې د اروپا ډیری بنسټونه له منځه یوړل. په دې ډله کې د الوتکو جوړولو صنعت ته هم سخته ضربه ورسېده. په دې توګه نو په موقته توګه په امریکا کې د الوتکو کاروبار وده وکړه او دغه کار هلته تود بازار پیدا کړ. په 1915 کال کې په پاریس کې یو نندارتون جوړ شو. په هغه کې دا موضوع مطرح شو چې د نږدې پروازونو لپاره د الوتکو د نشتوالي ستونزه باید په اروپا کې حل شي. په همدې کال کې د برېټانیا حکومت په غوښتنه هاوکر سایډلی له دوو فرانسوي شرکتونو سره یو ځای په دې اړه پلان جوړ کړ چې څنګه وکړی شي لومړنۍ ایرباس الوتکه طراحي او تولید کړي. دغه درې شرکتونه په دې بریالي شول چې ایچ بی این سل الوتکه طراحي کړي.
In the late 60s and 70s, it must be remembered that there was not the technology available to today's designers. Wooden mock-ups were still made of the wings by Hawker Siddeley. Computer simulation, or CAD, was still a dream. Feet and inches, pounds and stones still vied with millimeters, kilograms and kilometers.
په 1960 کال کې سود او ایشن فرانسوي کمپنۍ او برتانیا هاوګر سیدلی شرکت د ایرباس په پروژه کې اصلي شریکان شول. په دې وخت کې د دغه شرکت د جوړولو او تولید د لګښت د ورکړې غوښتنلیک درې واړو هیوادونو یعنی فرانسې، برتانیا او آلمان ته ولېږول شو. د 1960 کال په لومړیو کې ای 300 کوټ د الوتکو د تولید لپاره ورکړل شو. دوی ایرباس ای 300 الوتکه طراحي کړې وه. ټاکل شوی و چې دغه الوتکه به د 360 کسانو د لیږد وړتیا ولري. د دې ترڅنګ الوتکې د جیټ له دوو ماشینونو د خپلو پروازونو او لیږد لپاره کار اخیست. د 1960 کال په جون کې دریو واړو شرکتونو د دغه الوتکې د تولید هوکړه لیک ولیکه. دوی لیکلي وو د اروپایي همکاریو د ودې لپاره، همدارنګه د دې لپاره چې د اروپا هوایي صنعت پراخ شي، اقتصادي وده رامنځته شي، ټکنالوژي پراخه شي او اروپایي هیوادونه له نوې ټکنالوژۍ برخمن شي، نو د ایرباس د تولید لپاره د اړین اقدام ترسره شي او مالی لګښتونه یې د تامین شي.
In a remarkable yet pragmatic turnaround, Airbus arranged to test the American-built General Electric CF engine on a B-52, found it to be remarkably fuel-efficient and powerful, and incorporated it into the design.
وروسته له دې چې د ایرباس د پروژې په اړه هوکړه وشوه، روجی بیتی د دغه پروژې د فنی مدیر په توګه وټاکل شو. هغه د دغه الوتکو د جوړولو کړنلاره جوړه کړه او د هغه د تکمیل لپاره کارونه د دریو واړو شرکتونو ترمنځ تقسیم کړل. دغه تګلاره اوس هم د ایرباس کمپنۍ په تولید کې کارول کیږي. ټول کارونه یو ځای نه کیږي، بلکې کارونه تقسیم شوي او د هر چا برخه معلومه ده. د دغې هوکړې له مخې د الوتکې لاندینۍ برخه، کابین، د کنټرول پرزې او اړین وسایل باید په فرانسه کې تولید شي. رژه چې د برتانوي درې ماشینه الوتکې مینوال وو، ویل یې چې د الوتکې وزرونه دي په برتانیا کې هاوګر سیدلی کمپنۍ تولید کړي. همداراز د وزرونو اړین توکي باید په هالند، افقي وزرونه د الوتکې په وروستۍ برخه کې په اسپانیا کې تولید شي. په پای کې ټاکل شوی وه چې اصلي بدنه باید په آلمان کې تولید شي. دغه کار همداسې دوام ونه کړ. د 1960 کال په اپریل کې برتانیا په رسمي توګه له دغې پروژې په څټ شوه. آلمان له موقع په استفادې د خپلو سهامو برخه 50% ته لوړه کړه. وروسته له دې چې برتانیا له دغې پروژې ووته، هاوګر شرکت په مستقله توګه په ایرباس کې د دغې الوتکې د وزرونو جوړولو ته ادامه ورکړه. د ایرباس 300 الوتکې لومړنی موډل په 1992 کال کې خپل لومړنی پرواز ترسره کړ. لومړنی سوداګریز موډل یې په 1994 کال کې بازار ته وړاندې شو. په لومړي سر کې د ایرباس پرمختګ دومره چټک نه و، مینوال یې نه لرل. وروسته له دې چې لومړنی ای 300 الوتکې پرواز وکړ، تر 1992 کال پورې دوی یوازې 15 فرمایشونه ترلاسه کړي وو. د 1990 کال تر پایه یې یوازې یو اتیا الوتکې پلورلې وې. خو وروسته له دې چې ایرباس 360 یې معرفي کړه، نو د دغې کمپنۍ بازار هم تود شو. یو دم پاڼه واوښته او ایرباس د نړۍ د مشهورو شرکتونو په ډله کې راغی. ایرباس بریالی سو چې ایرباس 360 الوتکې تر پرواز مخکې 400 الوتکو لپاره غوښتنې ترلاسه کړي. ایرباس 300 د نړۍ مشهوره الوتکه ده. په 1922 کال کې الوتنه وکړه. سوداګریز الوتنه یې په 1924 کال کې وکړه. پلنه او ستره الوتکه وه. ماینس کې د مسافرو د تګ راتګ لپاره دوه راهرونه درلودل. ډیره پلنه وه. د جیټ الوتکې له دوو ماشینونو یې کار اخیست. وروستی ماډل یې په 2001 کال کې په فدکس اکسپریس کمپنۍ وپرل شو، چې له همدې سره یې تولید د تل لپاره ودرېد.
1972 was a busy year for Airbus on many fronts. True to its original concept, Airbus International was not just building aircraft, it was selling them too. Mock-ups of the interiors were made to show prospective customers what could be done with this wide-bodied airliner.
Airbus اوشل هغه الوتکه وه چې ایربس کمپنۍ یې بریا او شهرت ته ورسوله. په دغه الوتکه کې د لومړي ځل لپاره نوي او پرمختللي تخنیکونه او ټکنالوژۍ کارېدلې وه. ایربس 319 او ایربس 318 د دغې الوتکې وړ ماډلونه وو. ایربس 321 تر ایربس اے 320 یو څه لویه او د بوئنګ کمپنۍ د 218 الوتکو مستقیم رقیب شمیرل کېدله. ایربس کمپنۍ همدا اوس په دې اړه څېړنه کوي چې څنګه وکولی شي د اے 320 پر ځای نورې الوتکې جوړې کړي چې همدومره مینهوال ولري. ایربس یو وخت یو بل نوښت هم وکړ. دوی د ام آر ټی ټی په نامه الوتکې ته د سون توکو د رسولو الوتکه جوړه کړه. نوم یې ورباندې ایربس اے 320 کېښود. دغه الوتکه ډیره مشهوره شوه. د نړۍ ډیری هیوادونو په تیره هغو هیوادونو چې د پاوز د حمایت او پرمختګ لپاره یې کار کوه دغه الوتکه واخیسته. د جنرال اورتورت لیکت په وینا دغه الوتکه د هوایي ځواکونو او همدارنګه د نورو الوتکو د ملاتړ او مرستې لپاره تر ټولو ښه ده. دوی په دې برخه کې تر بوئنګ هم مخته شول، ځکه دغه الوتکې چې کومې اسانتیاوې لرلې هغه بوئنګ کمپنۍ نه لرلې.
Air France officially became Airbus's first customer, placing a firm order for 6 A300B2s, a 270-seat stretch version of the original A300B they originally requested. This order was followed sometime later by Spain's Iberian Airways.
دی ایرباس تر ټولو نوی ماډل او تر ټولو حیرانوونکې الوتکه ایرباس 318 ده. دغه الوتکه دوه پوړونه لري او پر څلورو جیټ ماشینونو سنبال ده. همدارنګه په یو وخت کې د 318 مسافرو د لیږد وړتیا لري. دا په نړۍ کې د مسافر وړلو تر ټولو ستر الوتکه ده. دغې الوتکې رسمن خپل کار په 2001 کال کې د سنگاپور په هوایي چلان کې پیل کړ. د دغې الوتکې بار وړونکی ماډل اے 318 800 نومیږي. دا په نړۍ کې تر انتونوف 225 د بار لیږ ستر الوتکه شمیرل کیږي. د دغه شرکت د بریا راز په څه کې دی؟ بوئنګ د لومړي ځل لپاره په خپلو الوتکو کې نوې ټکنالوژي وکاروله. همدا د دې سبب شو چې بوئنګ نړیوال شهرت خپل کړي. همدې مسایلو له بوئنګ غوندې سترې کمپنۍ سره ورته د رقابت زمینه برابره کړه. کله چې ایرباس 300 په 1922 کال کې پرواز وکړ، نو سم نیم کارونه یې ډیجیټلي وو. په همدې لسیزه کې هڅه وکړه چې الوتکې د ډیری برخو کنټرول د کمپیوټر له لارې ترسره کړي. د کنټرول سیستم سیګنالونه، الوتکې برېښنا او دې ته ورته وسایل کمپیوټري شول. دوی د لومړي ځل لپاره داسې الوتکې جوړې کړې چې له مخې یې دوه کسه په کابین کې کېناستل او که به یو له ستونزو سره مخ شو نو بل به مرسته کوله. همدا د الوتکو په صنعت کې په یو ستاندرد بدل شوی او ستاندرد الوتکې باید د دوو پیلوټانو ځای ولري. د ایرباس کمپنۍ اوسنی مدیر فابریس برجیا دی. هغه ډیره هڅه وکړه چې دغه شرکت په خپلو پښو ودروي او په دې برخه کې بریالی هم شو. د هغه له ناکامو هڅو یوه دا هم وه چې له ایران سره د 14 میلیارد ډالرو په ارزښت وروستی تړون لاسلیک کړي، خو په دې بریالی نه شو. پر وړاندې رقیب شرکت بوئنګ په دې بریالی شو چې له ایران نه د 14.1 میلیارد ډالرو په ارزښت قرارداد ترلاسه کړي او په دې برخه کې زیان وکړ. موږ له سترو کمپنیو سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک کوو، خو موږ له دې قراردادونو ډیر درسونه زده کړي دي. موږ ډیر وخت هغه درسونه د خپل قانون په توګه منلي دي. د بیلګې په توګه موږ په دې باور لرو که په خپل منځ کې صادق او هوکړې ته ژمن وو، نو کولای شو د خپل مشتریانو ډیر فرمایشونه پر ځای کړو، خو که همغږي پر ټیم کې نه وي او ټیم صادقانه کار ونه کړي، د ناکامۍ شونتیا ډیره ده. موږ باید د نورو د غوښتنو د پوره کولو لپاره لومړی خپلې ستونزې حل کړو، پر هغه انتخابونو فکر وکړو چې کولای شي زموږ ستونزې حل کړي. زه د بوینګ د رئیس په توګه هڅه کوم چې ټیم مې قوي وي.
As soon as Wilbur and Orville Wright had landed and retrieved their craft at Kitty Hawk in the USA in the early part of the last century, the next questions were raised. Higher, further, faster, better. They had begun a chain of events that would change the world. There was a dramatic increase in the number and types of flying machines, some weird, some wonderful, but all exploring ways of getting men into the air in a powered and controlled manner.
دا زموږ لپاره تاریخي ورځ ده. موږ ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې یو، پر خپلو وړتیاو باور لرو. موږ نن له لسو کلونو وروسته ډیر پرمختګونه کړي دي. موږ نن هم سترو شرکتونو او خپلو وفادارو مشتریانو ته الوتکې تسلیم کوو، په سرعت کارونه کوو، او د نړیوالو او هغو کسانو د جذب لپاره هڅه کوو چې په الوتکو کې سفرونه کوي. موږ ته د ویاړ ځای دی. زموږ ټیم په امریکا کې په دې بریالی شو چې الوتکې جوړې کړي. اوس یوازې په اروپا نه، زه له هر یوه ملګري او له هر هغه یو کس مننه کوم چې د دغې الوتکې جوړولو کې یې هڅه کړې ده. مونگ پا امریکا کی خپل کارونه کم کم پا 1991 کال کی پایل کرل. مونگ حدث وکڑه چه دلتا پا امریکا کی لاشته زمینو استفاده وکړو او خپل کارونه پر مخ یوسو. مونگ به حدث وکړو چه پا امریکایی بازارونو کی خپل حدث پراخه کرو، کوخخ با مداوی چه ده خلکو باور خپل کرو. مونگ به ده امریکا ده خلکو ترچنگ ده اگدو کلونو لپاره حدث وکړو او ده دوی پا جوند که با بدلون راولو. لټول هغو کسانو مننه کوم چې ناممکن کار یې دلته ممکن کړی دی.
د تاسیس کال 1991 د ډسمبر 18مه، عواید یې په 2019 کال کې څه باندې 70 بلیون ډالره ښودل شوي دي. خالصه ګټه یې په 2019 کال کې څه باندې 3 بلیون ډالره ښودل شوي دي. ټول ټال پانګونه یې څه باندې 115 بلیون ډالره ښودل شوې ده. قدرمنو اوریدونکو، دا و زموږ نننۍ خپرونه. تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تاسې په لویه او بخښونکي الله سپارم. ښې چاره.